قدر موندونکو سلام، نن یک شنبه د کب 19 او د مارچ 9 نیټه ده. د خځو نړیوال ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی سربیره ګڼو نړیوالو ادارو او د میرمنو حقونو ټولنو په افغانستان کې د میرمنو په وضعیت د اندېښنو سره سره د کوټلو ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې ده. تر دې ورآخوا د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د بې اسنادو کډوالو ترڅنګ د افغان تابعیت یا ACC کارت لرونکو افغانانو ته هم خبرداری ورکړی دی چې که د روانې مارچ میاشتې تر یوې دوشمې افغانستان ته ستانه نه شي نو وبه شړل شي. موږ به په نننۍ خپرونه کې په همدغو موضوعاتو د میلمنو سره خبرې وکړو. زه ستاسو کوربه احسان لار یم. زه یمه خپرونه په څو لنډو خبرونو پیل کوم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې په تیر 2024 کال کې په افغانستان کې د سلګونو کلیوالو ښوونځیو څخه د ملاتړ پروګرام له لارې 361,000 نجونو ته د زده کړو امکانات برابر کړي دي. ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې د کپ په 13مه د ایکس په ټولنیزه شبکه کې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې د کلیو ښوونځیو 13,000 ټولګیو ته د ملاتړ برابرولو سربیره یې زده کوونکو ته درسي مواد هم برابر کړي دي. یونیسف ویلي موږ نجونې ځواکمنې کوو چې په خپل راتلونکو اهداف وټاکي. یونیسف ښځو سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د نجونو لنډ پیغامونه هم خپاره کړي. د ایران روحانی مشر علی حامینایی د کپ 13مه د دې هیواد د اټومي پروګرام په هکله د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرو بلنه رد کړله. د هغه په قول د خبرو موخه په ایران باندې د نورو بندیزونو لګول او د توغندیو پروګرام محدوده کول دي. د خامنایی د څرګندونو څخه یوه ورځ وړاندې ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې د ایران روحانی مشر علی حامینایی څخه یې په یو لیک کې غوښتي چې د اټومي پروګرام په هکله تازه خبرو ته حاضر شي. ښاغلی ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبرګرانو سره په خبرو کې د خبرداری هم ورکړی وو چې که ایران خبرو ته حاضر نشي ښایي د نظامي اقدام څخه به کار واخلي. هند نن د نوی زیلاند په وړاندې په عربي اماراتو کې د اتلانو جام پای لوبه ترسره کوي. نوی زیلاند د لوبې پچه وګټله او د توپ وهنې پریکړه یې وکړه. هند تر اوسه د اتلانو په جام کې خپلې ټولې څلور سیالۍ ګټلې دي. نوی زیلاند د چهارشنبې په نیمه پایله لوبه کې جنوبي افریقا ته او هند بیا د سه شنبې په ورځ استرالیا ته له ماتې ورکولو وروسته پای لوبو ته وتلي وو. ایمن قیامی هغه افغان پیغله ده چې د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډه شوه ترڅو تر 12 ټولګي پورې خپلې زده کړې په دغه هیواد کې بشپړې کړي. قیامی هیله درلوده چې د کابل په پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځی ولولي او خبریاله شي، خو اوس په کډوالۍ کې د خیاطې زده کوونکو ته د زده کړو په ورکولو بوخته ده. په خیبر پښتونخوا کې زموږ همکاره مسکا صافی د حال پوښتنې ته ورغلې.
ایمن قیامی د یولسم ټولګي د ورستۍ ازموینې په جریان کې وه چې یوې ښوونکې هغې او د هغې ټولګیوالو ته وویل چې لاړ شئ، دا ځکه چې طالبانو د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لګولی وو. ایمن د حیرانتیا په حالت کې له خپل ښوونځي څخه ووتله او هیڅکله بیرته ورستنه نه شوه. دا د 2018 کال پیښه وه. شل کلنه ایمن اوس پیښور کې اوسیږي او همدلته یې د افغان کډوالو په یو ښوونځي کې خپل 12 ټولګی بشپړ کړ.
ویزه گرفتن بسیار مشکل بود که مدت 6 ماه را دوام گرفت تا ویزه ما آمد. از روی ترخم آمدیم و دیجا که آمدیم خانه پیدا کردن بسیار مشکل بود چون تعداد افغان دیجا بسیار زیاد بود و بسیار با مشکل خانه را پیدا کردیم. که ایجا ما آمدیم مشکل زبان بود و مشکل فرهنگ بود، نابلدی بود که اصلا بلد نبودیم دیجا. بعدش بسیار با مشکلات یکی از مکاتب افغان دیجا تونستم پیدا کنم که تحصیلات خود ادامه بدم. و هدف ما با آمدن به پاکستان این بود تا بتونیم تحصیلات خود ادامه بدیم چون با دختر در کابل اصلا فرصت تحصیل نبود. و من تونستم دیگه مکتب خواهد تموم کنم و بعد از اکادمی دیگر رفتم جوین شدم.
ایمن اوس په یو اکادمی که 4 ساعته خیاطی تدریسوی. غوښتل یې راتلونکي کې ژورنالیست شي.
اگر آپ پرائم منسٹر بنو گی تو آپ کیا کرو گی؟
هغه څو ځله هڅه وکړه چې د پاکستانی چینلونو لپاره کار وکړي، خو د لوړو زده کړو نشټوالی یې مخه ونیوله.
در یکی از شبکه‌های خبری به نام GN91 نیوز کار کردم که دوجه احساس امنیت نداشتم و اوجه ترک کردم و فعلا هم در کوشش هستم تا بتونم یک جای بهتری وظیفه پیدا کنم که در چندین شبکه‌های خبری من انترویو دادیم ولی متاسفانه از من سند تحصیلی میخواین که ما پنتونه نخوندیم و فعلا هم در یکی از اکادمی تدریس میکنم در بخش خیاطی که ماشو 13,000 است ولی 13,000 در این شرایط برای ما بسیار مشکل است که ما امرار معیشت کنیم.
د قیام لپاره ژورنالیزم د افغان خزو د اواز د اوچتولو غوره لار ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د دوی حقونه له پامه غورځول شوي دي.
فعلا دختران افغان در شرایط بسیار تاریکی به سر میبرن، اونا نمیتونن تحصیلاتشون ادامه بدن، مشکلات شغلی نیز دارن اونا و بدون محرم هم نمیتونن به یک جای سفر کنن. اگر ما اونا رو مقایسه کنیم با دختران که در پاکستان زندگی میکنن، چون خودم فعلا اینا رو میبینم، اینا هم از یک دین هم فرهنگ تقریبا هستیم، ولی اینا بسیار با آزادی میتونن در هر جای وظیفه بگیرن، میتونن تحصیلاتشون رو به بهترین شکل ادامه بدن و در بهترین جای میتونن وظیفه بگیرن. ولی متاسفانه دختران افغان که هستن، اونا گرچه چندین بار تقاضا کردن که ما با حجاب اسلامی میخوایم تحصیلات ما رو ادامه بدیم، ولی طالبان به مرور زمان قیدشان بیشتر شده میره برای دختران.
د مارچ تمه د خزو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د طالبانو په واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیز شاوخوا 1300 ورځې پوره شوی، خو لا هم د امر ساني څرک نه لګیږي. د ایمن په څیر ګڼ شمېر نورې افغان نجونې هم دي چې د خپلو زده کړو او هیلو د تعقیبولو لپاره یې پاکستان ته مخه کړې، خو معلومه نه ده چې تر کومه به د ناروخان ژوند سره مخ وي. مسکا صفای، امریکا غږ، پېښور.
د خزو نړیواله په ورځ په مناسبت په افغانستان کې د میرمنو او نجونو پر وضعیت د نړیوالو مشرانو ادارو او د میرمنو حقوقو فعالانو اندیښنو خودلی دي، او په همدغو غبرګونونو د خبرو لپاره خبریاله او د خزو د حقوقو فعال اغلی مرسل زازه او د نجونو د زده کړو مبارزه اغلی محبوبه اکبر پر سکایپ را سره دي. چې دواړه تستړي مشه وایم، په خیر راغلاست، ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله. میرمن زازه، سکهال د خزو نړیواله ورځ د افغان میرمنو لپاره کوم خاص څه لرل؟
بله، سلامونه تاسو ته او لیدونکو ته ډیره زیاته مننه. باید یادونه وکړم چې پرون په تورنټو کې افغان میرمنې په یو اعتراضي غونډه کې راټولې شوې او دوی د افغان میرمنو غږ وچات کړ. دا په داسې حال کې و چې په افغانستان کې ښځې د دې حق نه لري چې زده کړې وکړي، کار وکړي او د دې ترڅنګ ښوونځیو ته ولاړې شي. نو په تورنټو ښار کې هم افغان ښځې اعتراضي غونډه یې ترسره کړه او دوی د کاناډا نه د افغان خزو غږ راپورته کړ.
او دغه دوه درې کاله کېږي چې د مارچ اتمه کېږي او د میرمنو نړیواله ورځ لمانځل کېږي، متاسفانه په افغانستان کې میرمنې د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. زما پوښتنه دا وه چې دوی د مارچ د اتمې نه کومه تمه کولی شي چې آخر به د دوی برخلیک بدل کړي؟
بله، ډیر زیاته مننه. باید یادونه وکړم چې دغه ښځو هم شعار دا وو او غوښتنه یې دا وه چې پر نړیوالو باندې غږ کوو چې د افغان ښځو لپاره باید دوی بیا هم پاملرنه وکړي او افغان ښځې له یاده ونه باسي. دوی بیا هم همدغه شعار ورکوو چې کار، ډوډۍ او د افغان ښځو آزادي. نو که چیرې موږ دغه هیله ونه لرو، د افغان ښځې باید هیڅکله ونه لري. موږ په څو ځله د کاناډا پارلمان ته ولاړو او دغه غوښتنه مو ده دوی نه وکړه چې تاسو باید د افغان ښځو غږ واوري او بلاخره په نړیوالو باندې دوی هم باید غږ وکړي تر څو چې دغه ښځو برخلیک البته یو بل رنگ واخلي. نو موږ هم په همدې هیله یو چې بلاخره افغان ښځې یو ورځ وتوانېږي چې دوی خپل حق ته چې هیله ده او خپل هیلو ته ورسیږي.
ډیره مننه میرمن اکبر. تاسو میرمن زازه خبرې واوریدلې چې په ګڼو هیوادونو کې دغه پر ګډون په کاناډا او تورنټو کې هم د میرمنو د حقونو لپاره ځینې مبارزې او ځینې غږونه پورته کیږي. څه فکر کوئ په دې درې کلو کې د میرمنو د حقونو لپاره په افغانستان کې مبارزه بدله شوې ده؟
سلامونه نیکې تاسو ته او د همدې څخه د اتم مارچ په مناسبت یو ځانګړی سلام د افغان ټول افغان ښځو ته چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي. ګوره، یو خو غږ پورته کول دی، دا درې کاله کېږي، تقریبا درې کاله څو میاشتې کېږي چې افغان ښځې تر خپله وسه پورې خپل غږ پورته کړی دی، هغوی که په افغانستان دننه وي او که د باندې وي، خو دوی تر خپل وسه پورې خپل غږ پورته کړی دی. نور په اصطلاح مشرانو ته نور نړیوال ټولنې ته ټول سترګې په لار دي چې دوی د دوی غوونو ته څه جواب ورکوي. یعنی نظر د افغانستان شرایطو ته هم دا وسم هغه خزې چې خپل غږ پورته کوي واقعا دوی اتلان دي چې دوی خپل غږ پورته کوي، خپل حق غواړي، خپل حقوق غواړي او د هغه د پاره غږ پورته کوي، هغه که د هر لار څخه وي، هغه که مثلا لکه ما غونډه د تدریس لار وي، هغه که د نور پروژو د مخته وړلو لار وي او هغه که د خبریالي یا بل مسلک لار وي. خو افغان ښځې په دې حصه کې په اصطلاح هیڅ کمی نه دی پریښي. نور ما ویل چې د نړیوالو ټولنو ته هغه دی مربوط دی چې اوس دوی څومره د افغان ښځو غږ اوري او اتم د مارچ د افغان ښځو لپاره اوس لپاره یو په اصطلاح یعنی زما له نظره د یو بې معنا ورځ ده، ځکه دوی په دې ورځ کې هیڅ خپل حق او حقوق ترلاسه کړی نه دي. دا ورځ به افغان ښځو ته هغه وخت د معنا ډکه ورځ وي کله چې دوی لکه د نړۍ نورو ښځو په شکل باندې خپل حق او حقوق ولري، خپل ازادي ولري، عقلا د زده کړې د کار او په خپل وطن.
میرمن اکبر، زما پوښتنه هم دا وځي او ځل بیا د خپل پوښتنه په یو بل شکل بیا کوم. دا مبارزه چې کومه کیږي د غږ پورته کول، همدا صحیح ده که دا مبارزه بدلول غواړي؟
مبارزه بدلول غواړي، خو دا څه دی که زه د افغانستان د نن ښځو په اړه وغږېږم، هغوی دپاره به ډېر خطرات وي. خو هغو ښځو ته، هغو مشرانو ته، هغو سیاستوالو ته او هغو کسانو ته چې لاس یو تر یو ځای پورې رسېږي او له افغانستان څخه د باندې دي، د دوی څخه واقعا یوه ډېره جدي مبارزه غواړو. افغان ښځې د هغوی په اصطلاح د دوی یوه سترګه دوی ته دي چې ته به درېږي هغه کسان چې د افغانستان څخه د باندې دي، دوی د موږ دپاره څه کولی، دوی د موږ دپاره آیا د موږ هغه ریښتینی غږ، د موږ هغه اصلي درد له دې ځای څخه تر نړیوالو پورې رسولی شي او که نه. دا بالکل هغه غواړي، یعنی یوه جدي ګام پورته کول غواړي.
مننه میرمن اکبر. آغلی زازی، فکر کوي چې دغه ستاسې غږ یا دغه مبارزینو غږ چې هر ځای کې مظاهره کوي خپل غږ پورته کوي، دا نړیوال اوري او که نه اوري؟ ولې نه اوري؟
د ما په اند نړیوالې اوري، خو دوی هم تاسو خپله په دې باندې پوهېږي چې په مختلفو برخو کې افغان میرمنې ځپل شوي دي. که هر رقم سیاسي حالت یا اقتصادي حالت رامنځته کېږي، بیا هم د افغان میرمنو حق او حقوق د پښو لاندې کېږي. که چېرې موږ بیا هم یادونه وکړو، سیاسي حالات د دې سبب کېږي چې د میرمنو نه حق او حقوق یې واخیستل شي. که چېرې هغه په افغانستان کې وي او که چېرې په نورو هېوادونو کې وو، اتم د مارچ تل همیشه یو سمبولیک ورسته د افغان خزو د پاره، د دې خاطر چې دوی همیشه کوشش کوي چې بلاخره هغه خپل اواز پورته کړي او خپل غوښتنه په دغه ورځ باندې، البته د نورو نه وغواړي. په هغه په دې شرایطو کې چې دوی د کوره وتلی نیسي، دوی خپل اواز اوچت کولی نیسي، البته رسانه د دوی پر مخ تړل شوي دي او دوی نشي کولی چې خپل اواز پورته کړي، نو تاسو څه فکر کوئ په داسې حالات کې به دوی اواز اوریدل شي؟ او که چیرې اوریدل کیږي هم د هغوی لپاره فرق نه کوي، ځکه چې هغوی غواړي خپل هغه سیاسي تګلاره مخته یوسي.
کومانه میرمن اکبر، تاسو دغه د انجنونو پر تعلیم د زده کړو په برخه کې ډیره فعال یاست. موږ مخکې مې خبر ولوست چې یونیسف وایي چې خو او شاب درې لکه یو شپته زرو انجنونو لاسنیوي کړی د زده کړو په برخه کې او د هغوی ته زده کړې برابرې کړي. دا ډول د زده کړو زمینی برابرول څومره اغیز لري او څومره طالبان ته برات ورکوي؟
اغیز خو لري، امکان نه لري چې هیڅ اغیز ونه لري. او د یونیسف مثلا داسې مؤسساتو څخه لکه یونیسف، یونیسکو، دغه ارګانونو څخه واقعا افغان ولس همدا تمه لري چې د دوی لاسنیوی وشي او نور هم د خپل یو ډول لاسنیوی د افغان ښځو سره چې دوی نور هم دغه پروژې نور هم پراخه کړي، نور هم طالبانو ته یا مثلا چارواکو ته قناعت ورکړي چې د دوی هغه مثلا د دوی پروژو ته هوکړه وای. زه یو څه وخت مخکې خبره شوم چې هلته د ځینې ولایاتو کې مبارده چې د یونیسف ټولګي تړل شوي دي، نو دوی باید لږ نور هم هڅه وکړي. دوی باید له یو طریق نه له یو طریق باید د طالب چارواکو سره خبرې وکړي چې دغه ډول اقلا د ماشومانو لپاره خو دغه پروژې دې بندې نه کړي.
مېرمن اکبر، ستاسو وینا ستاسو وګنا ده چې امدار کم خوندي چې د یونیسف له خوا نه په کلو ولسونو کې تطبیقیږي د کوچنۍ انجن لپاره امدار دوام پیدا کړي؟
هو بالکل، ځکه که چیرته دغه هم نه وي د خوندي وضعیت څومره چې موږ خبر یو تا هغه نه ډېر، یعنی ډېر هغه وضعیت ډېر خراب دی، ځکه مسلکي استادان نشته، درسونه نشته، ډېر ګډوډي په مکاتبو کې وي. نو ځکه د طبعا د اغیزه په دې باندې لري چې هلته د معلم معاش کمیږي، هلته معلم پکیږي، هلته معلم په کمه سترګه کتل کېږي، نو خامخا چې هغه وي هلته نه کوي. نو که چېرې یونیسف داسې یو زمینه ورته برابره کړي، یو ښه معاش معلم ته ورکړي، نو هغه معلم به خامخا یو ښه سم شی ماشوم ته ورزده کړي.
مننه میرمن اکبر، مننه میرمن زازه. د طالبانو ویان همیشه ویلي دي چې په افغانستان کې د میرمنو حقونه خوندي دي، خو البته د افغانیت او د اسلامي شریعت پر رڼا کې. یونیسف هم وایي چې د نجونو ښوونځي فعال ساتلي دي او سره مرستې کړي دي، 3,16,000 نجونې هلته زده کړې کوي. نو ستونزه کوم ځای کې ده؟ خو د نجونو حقونه خوندي دي که نه؟
متاسفانه چې دوی همیشه په خپلو خبرو کې وایي چې د ښځو حقونه موږ ورکوو. زه خو په دې انیم چې کوم حق چاته ورکړل شوی ده؟ آیا یو خبریال خوله چې تړل کیږي، آیا دغه حق ورکړل شوی ده میرمنې لپاره؟ آیا هغه حق چې یو میرمنې لري او باید هغه ورکړل شي په اوسنیو شرایطو کې هغه حقونه ورکړل شوي دي؟ د تاسو په آن یو ښځه د دې حق لري چې خپل اواز اوچت کړي، متاسفانه چې اواز یې څوک نه اوري، آیا دا حق ورکړل شوی ده؟ په اسلام کې ویل شوی دی چې زده کړې هم په نر او ښځو باندې فرض دي، آیا دا حق د ښځو لپاره ورکړل شوی ده؟ متاسفانه خبرې کول او عمل کول د ډېر زیات فرق کوي. او یونیسف چې ویلي دي چې ښوونځي شته دي، کوم ښوونځي په اوسنیو شرایطو کې؟ زه د یو خبریالې په صفت وایم چې موږ نه یوازې په کابل په نظر کې باید ونیسو، په لرو پرتو سیمو کې، په هغو ځایونو کې چې نجونې اصلا د زده کړو نه هیڅ خبر نه لري، آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی د زده کړو، د تعلیم او د ژوند کولو حق نه لري؟ موږ باید یوازې یو منطقه، یو سیمه په نظر کې ونه نیسو.
بنانا پروسته پختنه اساس نه کوم بیا میرمن اکبر ته ورزمه وخت را سره کمیږي. میرمن زازی څه فکر کوي څه باید وکړل شي په ځنګړي ډول؟ میرمنې څه باید وکړي؟ دغه د مارچ اتمه ده، ستاسو کومه بدیل لار شته یا داسې لار شته چې موثره اوسي زر دغه ستونزه حل کړي؟
د ما پاند څه خدای چې بیا هم هغه میرمنې چې د افغانستان د باندې دي راشي سرکونو ته راوځي، په نړیوالو باندې غږ وکړي، خپل اواز وچات کړي، او دا هم د نړیوالو نه وغواړي تر څو چې د افغان ښځو لپاره د دوی حق ورکړل شي. ګرچه حق اخیستل کیږي، او د ما هیله د ټولو میرمنو نه دا دی چې راځي په ګډه سره ودرېږي، هم موټی شي، هم یو لاس شي، او خپل حق وغواړي. کچېره په افغانستان کې یاست یا هم د افغانستان نه د باندې ژوند کوي، لکه څنګه چې موږ پرون راووتو او د افغان میرمنو غږ مو اوچت کړ د دې ځاینه، نو راځي چې پر داسې اوازو باندې او پر داسې خبرو باندې کولای شو چې اد اقل د دوی نه دالیا نو چې په واسطه افغانستان ته نامه.
ډېر زیاته مننه میرمن اکبر. لند کته سم ځواب راکړي، بغیر د اعتراضونو نه کومه بل د حل لار شته د افغانستان کې د میرمنو د وضعیت، دغه سخت وضعیت نه د وټل لپاره؟
همدا استلام غواي وای د یو لاس څخه ټاک مخیږي نو یو راکو کوته کول نه بلکې حالت په افغانستان کې باید ځینې کسان هغه خزي چې په افغانستان کې دننه وي او خپل مبارزه کې هغه باید سپورت کړي او د هغه ترڅنګ نړیوال ټولنه باید یعنی نړیوال ټولنه ته باید قناعت ورکړي د هغو کسانو لخوا چې د افغانستان څخه د باندې دي او لاس تر هغه ځای پورې رسیدي دا زما په نظر باندې دوه بدیل لري
ډیر مننه خبریاله او د خزو حقوقو فعاله اغلې مرسل زازه او لنجونو د ذکر مبارزه اغلې محبوبه اکبر کور مودن چې په خبرونه کې مر سره برخه واخسته ډیر زیات مننه خیر
ډیر زیات مننه
د 10 دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوه لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
د پاکستان حکومت د کب ولسمه په دې هیواد کې ټولو غیر قانوني کډوالو او د افغان طبیعت کارت لرونکو کډوالو ته خبرداري ورکړې ده چې د روان یا مارچ میاشتې تر یو درشمې د افغانستان تستانشي غنی وبشړل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې حکم کې ویلي چې د افغان طبیعت یا ای سی سی کارت لرونکو افغانان د په راتلونکو درې اونیو کې له دې هیواد څخه ووزي او دا یې هم ویلي دي چې د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه د افغان کډوالو استل پیل شي. په همدې موضوع د خبرو لپاره خبریاله او د کډوالو د حقوقو مبارزه اغلې مزدلفه کاکر پر سکایپ را سره ده. میرمن کاکر سلامونه، ستړي مشه، ډیر په خیر راغلی. د پاکستان د حکومت د دې پریکړې په اړه ستاسو خبرګون څه ده؟
ډیر زیات مننه زه خپل سلامونه او نیکه هیله تاسو ته درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. هیله لرم روغ او جوړ اوسئ. د پاکستان دا پریکړه په اوس مهال کې البته د 2023 کال را په دې خوا د پاکستان حکومت چې پر افغانانو په افغان کډوالو باندې په پاکستان کې کوم فشارونه راوستل دي تر دې دمه پورې دوام لري او دا چې اوس مهال پریکړه نیولې ده چې یو دیشم تر مارچ پورې دی وخت لري دغه نه وروسته به دی یا هم دی وخت لري چې په خپل خوښه ولاړ شي کنه د دې سره به د زور کار وخت سلسله او فزور بده دی هوا څخه وشړل سي. واقعا دا از موږ د افغان کډوالو چې اوس مهال په پاکستان کې ډیر زیات اندیشنې را پیدا کړې دي، رواني مشکلات یې اخته کړې دي. د دې دغه سیاسي فلانونه چې د افغان کډوالو په وړاندې دیني سي دا واقعا هغه کړنلار ده چې هم د حقوق بشر خلاف ده، هم د انسانيت خلاف کړنه ده چې د افغان کډوالو په د پاکستان د حکومت لخوا څخه نیول کیږي. او تر ډیره پورې د پاکستان د حکومت یعنی د دی نیوز چې موږ وینو د پاکستانی رسنوي څخه دی وای چې د افغان کډوال چې دی باید وي ستلسي ځکه چې دی په د زموږ په هیواد په نامنی کې لاس لري د هیواد د ترهګرو ډلو سره دی یو ځای دی چې موږ په هیواد کې نامنی رامنځته کړی او داس نور دی د لایل وای او که په اصل کې موږ راسو د افغان کډوالو ژوند چې اوس په پاکستان کې دی او دی خپل شرایط چې درک کړی دی په پاکستان کې چې دی کوم سخت شرایط سره مخامخ دی دی اصلا نه
اغی ترازم مرمن کا کړه اغی ترازم یو بل پښتنه دا کوم څو زری د پاکستان حکومت دا خبره کړی دی چې غیر قانوني کډوال بوبا سودا کډوال بوبا سو هغه کډوال بوبا سو د دې وروسته اعلان کې د پاکستان حکومت څومره جدي ښکاری کسر په یو کمپاین ده.
په دې وروستي پلان کې د دې جديت ډېر زیات ښکاری چاته په سوسو وار سره دی ویل دي چې موږ غیر قانوني افغان کډوال باسو حتی تر نه واز غیر قانوني افغان کډوال دی حتی قانوني افغان کډوال هم د پاکستان څخه ایستلې دي په زور یې په سیاخي سي. او په دې وروستي کې د دې د وزارت داخلي لخوا څخه چې په بار بار سره کم راپورونه خبريږي چې بلارسي چې دی ویل دي چې دا ځل هم د اسلام اباد راولپنډي په شمول د پاکستان په نورو شاورونو کې چې هم افغان کډوال دي هغه به وېستل سي او دا غوي سربا د زور کار واخیستل سي او نور موږ نه وایو چې موږ په هیواد کې غیر قانوني افغان کډوال ووځي. خو دا خبره واز د غیر قانوني افغان کډوال د فار نه د زموږ لپاره د اندېښنې وړ ځای هم دا دی چې دی غیر قانوني افغان کډوال نه بلکې د قانوني افغان کډوال سره هم د زور او جبر څخه کار اخلي او هغه د فار هم اندېښنې پیدا کړي دي او هغه هم په زور په سیاق کې.
او دا یو خدای غیر قانوني کډوال تاسو میادونه وکول هغه چې ډیر وخت نه دا خبره روانه چې غیر قانوني کډوال وستل کیږي یو دا د افغان طبيعت لرون کې افغان کډوال یا د اي سي سي کارت لرون کې کډوال دي د دې اعلان سره د دې اي سي سي کارت لرون کې به څومره حیران شوی وي یا به دا چمتواله ولري چې په 22 ورځو کې د پاکستان څخه ووزي
که موږ دې تراسو دې په پاکستان کې نه د اوس مهال څخه نه د څو کلونو راهیس څخه دې ژوند کې چې هاته تر ډیر کلونو پورې یعنی دې په پاکستان تر راغلي دې دلته کډوال سوي دې ژوند کې دې دلته سرمایه گذاري کړې ده دې دلته د خپل ژوند لپاره د خپل اسانتیاو لپاره ډیر کارونه کړې دي تر ډیره پر دا چې دې دلته کار کوي کاروبار لري نو دا دې لپاره وخت یې ډیر اندښنې راپیدا کړې چې دې څنګه کولای شي په دومره لږ مدت کې خپل د ټول سرمایه د خپل ټول پلانونه چې په پاکستان کې درلودل او د دې د ژوند په پاکستان کې تیر شوی دی دا ټول هر سال منځ یو څه دی په یو ځل داسې یو پلان د دې د فارم نیول دي چې هاته دی هم نس کولای په پاکستان کې ژوند وکړي موږ په 2021 کال کې ډیر دغه سیرا پهونه ولیدل چې د هغه کسانو سره چې مثلا په پاکستان کې هغه د 100 کلونو راهیسې یعنی د 30 کلونو راپدې خاطر هغه په پاکستان که اوس دل دی هغه هم په زور په سیاق سره د هغه سرمایه دی واخ سره د هغه پیسې واخ سره سره هغه صرف یو وای و جوړه کالو کې د پاکستان څخه په زور په سیاق سره سره اولاد افغانستان ته موږ د هغه وضعیت هم ولیدې نو د دې څخه د دې تمه نه کیږي چې دی به په دې ارسه کې هم دغه سی افغان کډوال سره دی شاید اداقل د لږ انساني وضعیت څخه کار وکړي بلکې هم دا تمه کیږي چې شاید هم دغه دوه ویش ورځې وروسته به هم هغه چل
مېرمن مزدلفه څومره فکر کوي چې پاکستان د خپل دغه تصمیم نه دی واو یا داسې امکان شته چې په دې کې تعدیل راولي لګي وزندوي یا خپل تصمیم نه واوړي
پاکستان په اوس مهال کې خپل په اقتصادي مشکلاتو سره ډېر زیات مخامخ دی کچیر د نړیوالو لخوا څخه پر دې باندې فشار راوړل سي کچیر هغه سازمانونه چې مرسندوی دي د افغان کډوالو په خاطر لدی سره مرسته وکړي یعنی په وځي ډول وایم کچیر دي ته د پیسو په خاطر پر دې باندې فشار راوړي چې مشتاست یعنی دومره پیسې مرسته کوو نو شاید په هغه وخت کې د یو څه آرام سي او یو څه خپل د پلان څخه شاسي او دا کوم معلومدار خبر د دې د خپل سیاسي پلانونو د فرد افغان پرواز څخه استفاده کوي
یو خو تاسو د نړیوالو ادارو یادونه وکړه یو الته په خصوصا په خیبر پختونخوا بلوچستان کې ملتپال غوندونه دي یا مثلا نور بشري حقوقو ټولنې دي دوی په دې اړه باندې کوم اعتراض کړی دی یا د کوم اعتراض نخې نخانی شته
د دې په دغه سومیش درمخه څخه چې په دا وروستي پلان کې نه دا سومیش درمخه چې دی پلان یې ولي او چې افغان کډوال په زور بس یو د دې سره واقعا هم ناسم چلندونه چې وسوله په راول پنډي او اسلام آباد کې مشاهدان وو په هغه وخت کې همدغه ګوندونو لخوا څخه بعضی اعتراضونه وسوله هغه خپل ځغ پورته کوي حتی تر دې پورې چې د خپل پاکستان حکومت یعنی خپل پاکستانی اشخاص هم پر پاکستان ته د اختیاري غونډه خبرونه ورسوله چې معنی اختیاري څخه کار وخصل چې تاسو نسی کولای د افغان کډوال سره دا سیو چلند وکړي خو د هغه باوجود به سربېره هم پاکستان حکومت یعنی خپل د پالیسی څخه وانه وشتله
په لاندې کې راته وایي ډیر ثانی وخت لرمه د ای سی سی کارت لرون کې یاد افغان طبيعت کارت لرون کو تاسو ته پیغام څه ده چمتواله ونی سیلار شي کنه پته مشي د حالت بدلیږي څنګه وکي
لومړی سر کې خو باید دا وایم چې خدای دې هغه افغان کډوال چې موږ په شمول چې اوس په پاکستان کې دي او دا سخت حالات او سخت ورځې تیریا خدای دې اول صبر ورکړي همت ورکړي ورپسې که د پاکستان پالیسي همدغه سوسې دوام ولري او دوی دغه سخت ګرانه کړنی ووسی نو به تر همدغه د چې خو که څه هم افغانستان ته وسه په
تاردې په نو بهتره ده چې بل لاره نشته ډیره مننه خبريال او د کډوالو د حقوقو مبارزه اغلی مزدلفه کاکړ مننه چې خلونه کوم سره ګډون وکړو قدرمن دونکو دا د اتصال د نن ورځې خبرونه په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا خبري ټولګه شروع کیږي اتمن لیدونکو اوسه کې تاسو په لوي وبخون کې خدای سپارم
بینندگان ارجمند، با عرض سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم و تماشای فیلم های مستند این هفته صدای امریکا خوش آمدید. در این هفته شما را به تماشای دو مستند دعوت میکنیم که هر یک به ترتیب پیشکش خواهد شد. نخست، یک خانواده اوکراینی که به دلیل جنگ از هم جدا شده بودند در صدد هستند تا دوباره به همدیگر بپیوندند و ملحق شوند. اولینا، مادر خانواده، هنگام تهاجم روسیه به خاک اوکراین در سفر خارج از کشور به سر می برد. پس از آغاز جنگ، حکومت اوکراین تمام پروازهای ملکی به این کشور را لغو کرد و خروج مردان جوان و میانسال به خارج از کشور را نیز ممنوع اعلام کرد. آندری، پدر این خانواده، همراه با دخترش مسیر طولانی را برای رسیدن به یک نقطه امن طی کردند. با سختی و مشکلات زیادی به سمت دهکده کوچک در مرز اوکراین با پولند حرکت کردند تا بتوانند با مادر خانواده ملحق شوند. آیا پلان و طرح آنها عملی شد؟ در ادامه این مسیر چه اتفاقی افتاد؟ بیایید با هم این مستند را تماشا کنیم.
چهارده روز پس از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین، آندری برای دخترش مارها ریتا در یک آپارتمان موقت خوراک مختصر درست میکند. آنان پشت میز غذا میخورند. ما صدای پدر را میشنویم که صحبت میکند.
ما در کیف بودیم در انتظار مکتب. مادر همسنفی مارها ریتا تلفن کرد و گفت انفجارهای رخ داده است.
Тато, до речі, ми по вулиці ходили 100 хвилин.
مارهاریتا از خواب بیدار شد و پرسید چرا من امروز در مکتب نیستم. جواب دادم چون جنگ شروع شده است و مکتب بسته شده. ترس او را فرا گرفت و شروع کرد به گریستن. من به او گفتم نترس، همه چیز درست خواهد شد، من امرای تو هستم. مارهاریتا پرسید وقتی ما اینجا را ترک کنیم حیوانات ما چطور زنده خواهند ماند؟ همه چیز درست خواهد شد، ما از آنها نیز مراقبت خواهیم کرد. من یک دکتر حیوانات هستم. در ابتدا من به ترک آنجا فکر نکرده بودم، اما بعد از این که نیم ساعت در مورد این مسئله فکر کردم، تصمیم گرفتم که بهتر است مارهاریتا را از آن منطقه بیرون ببرم.
اندری و دخترش خانهشان را در کیف به مقصد شهر امتر در نزدیکی مرز پولند ترک نمودند. در اینجا آنان پلان دارند تا مارهاریتا را با مادرش یک جا کنند. آندری و مارهاریتا از خانه بیرون می شوند، سوار بس می شوند و ما آنان را تماشا می کنیم.
نمی خواهم این طفل را با یکی از اقوام بدهم. آنها کاملا بیگانه نیستند، اما هنوز هم بیگانه هستند. بنابراین تصمیم گرفتم به مرز بروم چون اجازه عبور از مرز را ندارم و در آنجا به طریق مارهاریتا را به مادرش در آن طرف مرز برسانم. من میخواستم معلومات درباره ایستگاه‌های موتر بس به دست بیاورم، چون به من گفته شد که بس‌هایی هستند که مردم را از اینجا به پولند میبرند.
به تاریخ 24 ماه فوریه سال 2022 با اوکراین تجاوز کرد. در 5 هفته نخست بیش از 4 میلیون اوکراینی کشور خود را ترک کردند. ایستگاه های قطار و ترمینال های بس در سراسر کشور به کمپ های موقت بشر دوستانه تبدیل شد تا تعداد رو افزایش از پناهندگان را که در انتظار عبور از مرز بودند به خود جای داد. اغلب پناهندگان به کشورهای مجاور مانند پولند، رومانیا، مولدوا و هنگری فرار کردند.
میخوایی چیزی بخوری؟ بیا اینجا بیشی چیزی بخوریم.
بیا برایم. قاشق داری؟
نه.
از کجا میتونیم یک قاشق پنجه پیدا کنیم؟
اینا دمپلینگ است، میتونی آنها را با دستهایت بخوری.
نی نواش کن.
نه برای من سخت نیست، طفل من در امنیت است و بعد از این همه انفجار و گلوله‌باری این مهمترین مسئله برای من است. بله وقت شما تنها هستید باید حرکت کنید و کار انجام دهید، اما وقت شما هیچ هدف دیگر نداشته باشید شما فقط صبر میکنید و فکر میکنید. امروز ما فرار میکنیم و میخوابیم و این خوب است. حالا من احساس میکنم یک گیاه دریایی هستم، فقط منتظر هستم و وجود دارم. آیا فکر میکنی که زندگی بسیار تغییر کرده؟
نه واقعا، صدای بمباران بسیار زیاد است و خوابیدن غیر ممکن. حالا به نظر میرسه که چیزی در وجود ما باقی نمانده.
خبره داری یک رقم دیگه است، 452.
من فقط به زندگی ادامه میدهم. من از گریختن به این طرف و آن طرف کشور خسته شدم. احساس میکنم مانند یک زنبور آشفته شدم.
من متوجه شدم که وحشت زده شدن هیچ کمکی نمی کند و صرف طفل ما را بیشتر می ترساند. برای من کار سختی نبود، فقط کوشش کردم که آرام و خونسرد بمانم. خودم را مجبور کردم که کارهای خانه را انجام بدهم. چون از لحاظ عاطفی شما حتی تمایلی به جمع کردن وسایل سفر ندارید، فقط در حالت بی‌حسی و در یک اتاق می نشینید. نمیتونم کشور را ترک کنم. من مکلفیت عسکری دارم. مردان 18 تا 60 ساله اجازه ندارند کشور را ترک کنند. حتی اگر میتوانستم کشور را ترک کنم، مارهاریتا را با مادرش تسلیم میدادم و باز میگشتم. البته من نگران دخترم هستم. من فقط به این دلیل خانه ما را ترک کردم که او را به یک مکان امن برسانم. وقتی بدانم که او در امنیت است، من برمیگردم و به نیروهای دفاعی از قلمرو کشور ملحق میشوم. بله بله ده. تو نمیدانی که چه وقت و کجا میایی؟ حالا در راه هستی؟
همسر اندری اولنا در رخصتی‌های خارج از کشور بود که جنگ در گرفت. تمام پروازهای تجارتی و کشور لغو شد. در دو هفته گذشته او در حال بازگشت به اوکراین بوده است.
با امید دیدار، خدا حافظ. جی پی اس میگوید که موتر بس او نزدیک ایستگاه است. میبینی؟ مادرت آنجاست. بیا از پشت برویم.
بسیار پشت دق شده بودم. ستاره کوچک من، دخترکم، دوستت دارم، پرنده کوچک من. داخل دهنت چی داری؟
بسیار به طرفت لبخند میزنم. او یک سفر بی پایان دارد.
میتونید به من کمک کنید چند جفت بوت پیدا کنم؟
میتونی اینجا را نگاه کنی.
ممکن است؟
هر چیزی که ضرورت داری متعلق به خودت است.
بسیار عالی. من در مورد نام‌های تجارتی هیچ چیز نمی‌دانم. یکی از دوستانم در مورد این چیزها معلومات دارد. او در مورد آنها با من صحبت کرد و جواب من همیشه این است که من در این مورد هیچ چیز نمی‌دانم. یک بار ما کراکس سفارش دادیم از ایالات متحده. کیفیت آنها خوب، واقعا خوب بود. وقتی آندری و مارهاریتا برای نخستین بار سعی داشتند کیف را ترک کنند، بمب‌ها در نزدیکی آنها شروع به انفجار کردند. بنابراین آنها مجبور شدند برگردند و صبر کنند. مارهاریتا در تهکوی یا زیرزمینی خانه خوابید. این شرایط واقعا وحشتناک است. من نمی‌توانم درک کنم که چطور این اتفاقات در حال رخ دادن است. ببین چه پتلون عالی دارم. رنگش مانند کالاهای عسکری است، اما هیچ رنگ دیگری وجود نداشت.
کالای طفلانه خریدی؟
بله.
صبح روز بعد اولنا و مارهاریتا با موتر بس به پولند خواهند رفت.
بسیار خوب است که این فرصت را برای با هم بودن داریم. در غیر این صورت من می آمدم و فوراً می رفتم. اما حالا حداقل کم زمان دارم در وطنم در کنار تو.
І на землі своїй трошечки поєдналися.
Дар, мене хафа након.
Болі, ти задушиш.
خب، فردا کجا می رویم؟ می توانیم به آلمان برویم، می توانیم به پولند برویم، می توانیم به اسپانیا برویم. کجا می خواهیم برویم؟
می خواهم به پولند بروم.
پولند؟ بله، چرا پولند؟ چرا می خواهی به پولند بروی؟
می خواهم پیش ملیسا و دیوید بروم.
او، می خواهی دوستانت را ببینی؟
بله. بله.
به من نگاه کن لطفاً.
چرا؟
نفس بکش، نفس عمیق بکش، نفست رو بیرون بده.
های موشک.
مارهاریتا؟
بایکت با ما بده.
بله، مال من نزد خودم است. این بکس رو بگیر. لعنتی زنگ خطر.
چی؟
موتر بس رفته؟
نه، هر چیز صحیح است. ما به موقع رسیدیم. همه چیز درست خواهد شد.
دیوید و ملیسا در پولند منتظر ما هستند.
بله، و من باید با حیوانات ما سر بزنم.
هی پدر، همه چیز درست خواهد شد. برگرد و زندگی عادی.
نمیتونم.
مثل این است که از درون یخ زده باشی.
از درون همی اسر دارم.
چی پدر قوی داریم.
ما در کجا می رویم؟
همه چیز خوب خواهد شد. همه چیز درست خواهد شد.
حالا باید به خاطر یک جا شدن به نیروهای دفاع از کشور واسکت ضد مرمی فرمایش بدم. ما به طرف کیف میریم. ما همه کار را خواهیم کرد تا پیروز شویم.
زمانی که این فیلم تکمیل شد، اولنا و مارهاریتا پولند را ترک کرده و در بروکسل یک خانواده کهنسال بریتانیایی به اونان پناه دادند. بعد از بازگشت به کیف، آندری به کار داوطلبانه روی آورد. او برای کودکانی که در پناهگاه ها هستند غذا و دوا می رساند. او همچنان من حیث دکتر حیوانات هم کار می کند.
ماست. صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آیا تا کنون با خبرهای جهان به ده‌ها زبان و در زیر یک مجموعه دسترسی داشتید؟ اپلیکیشن صدای امریکا این امکان را به شما میسر می‌سازد. نظر به اینکه تلفن یا وسیله هوشمند دست داشته ایتان اپل یا اندروید است، فقط به اپل استور یا گوگل پلی رفته و اپلیکیشن وی او ای را جستجو کنید. پس از نصب این اپلیکیشن به هزاران مطلب خبری، علمی و آموزشی در قالب متن، ویدیو و صدا دسترسی خواهید داشت.
شما را به تماشای یک مستند دیگر دعوت میکنم. مانند هزاران تن دیگر از مردمان پورتوریکو، رافائل اوکازیو بارتو در سال 2017 پس از آن که طوفان ماریا خانه و زندگیش را نابود کرد، پورتوریکو را ترک گفت. دانشمندان میگویند تغییرات اقلیم یکی از عوامل شدت طوفان ماریا بود، گرچه پورتوریکو جزء قلمروهای ایالات متحده محسوب می شود. اما رافائل برخی از مشقات و ناملایمات را که آوارگان اقلیم در جریان مهاجرت با آن مواجه می شوند تجربه کرد. از آن زمان تا کنون 4 سال سپری شده است، اما زخم‌های روانی ناشی از طوفان ماریا هنوز هم در ذهن رافائل باقی است. گرچه رافائل آن طوفان را پشت سر گذاشت، اما رویدادهای آب و هوایی شدید ناشی از تغییرات اقلیم او را تا خانه جدیدش دنبال کرده است. همانطور که طوفان‌های هنری و آیدا نشان داد که نیویورک نیز به صورت روزافزون در معرض رویدادهای تغییرات اقلیم است. باید برویم و این داستان یک مهاجر اقلیم را از دیدگاه خودش به تماشا نشینیم.
طوفان ماریا مثل یک کابوس بود. این کابوس در 4 سال گذشته ما را تعقیب کرده. از لحاظ عاطفی همه مردم مثل ما تحت تاثیر حادثه هستیم. شما میتونین بعد از طوفان تمام اموال مادی خود را دوباره به دست بیارین. میتونین خانه دیگر بخرین یا موتر دیگر بخرین. اما طوفان ماریا در ذهن هر یک ما باقی خواهد ماند، گرچه همه ما می خواهیم که او را فراموش کنیم.
طوفان ماریا به تاریخ 20 سپتامبر سال 2017 پورتوریکو را ویران کرد. این طوفان درجه 4 بیش از 3000 نفر را کشت و بیشتر از 300 هزار خانه را ویران نمود. موجب قطع برق بیش از 1.5 میلیون از مردم پورتوریکو شد. این بزرگترین مورد قطع برق در تاریخ جهان بود.
Singing talent. Need a name. Mi nombre es Rafael Ocasio Barreto.
من رافائل اوکازیو بارتو هستم. ما در اوروکوویز کلان شدیم و در شهر سانخوان در پورتوریکو زندگی میکدم. اولین واکنش ما به طوفان ترس و وحشت بود. ما تنها زندگی میکردم. کلکینای خانیم شروع به لرزیدن کرد. آب از رای منفذهای کنار کلکینا به دروازه ها و به داخل خانه سرازیر شد. باد درختها را از ریشه میکند و سقف ها را مانند ورق های کاغذ از بالای خانه ها جدا میکند. همه جا تاریک بود. همه وحشت زده بودند. ما تمام شب در ترس و وحشت سپری کردیم.
بیشتر از هر طوفان دیگه از سال 1956 به این طرف موجب بارش باران در پورتوریکو گردید. دانشمندان به این باور هستند که تغییرات اقلیم یکی از دلایل عمده باران شدید ناشی از طوفان ماریا است. در آینده امکان وقوع باران‌های شدید مانند آنچه در جریان طوفان ماریا رخ داد 5 برابر بیشتر از گذشته است.
با گذشت هر سال به نظر می رسه احتمال آسیب دیدن ما در پورتوریکو بیشتر می شه. این فاجعه های طبیعی هر سال سختتر از قبل بر ما نازل می شه. و علت اوییست که ما در منطقه کارائیب نزدیک خط استوا هستیم. اونجا جاییست که اکثر این طوفان ها از اونجا شروع میشه. با تغییرات اقلیم، آسیب ها و خطرات ناشی از اونا افزایش یافتم. هر زمانی که من فرصت بازدید از پورتوریکو را به دست می آورم، همیشه بسیار گرم است. فرق نمی کنه که کدام فصل سال باشه، همیشه گرم است. بنابراین هر زمان که سطح آب بالا میه، نسبت به طوفان های گذشته بیشتر است، تا جایی که بیشتر مناطق دستخوش سیلاب میشن.
طوفان ماریا بیش از 130,000 از مردم پورتوریکو، یعنی تقریبا 4% نفوس آن کشور، مجبور شدند از او جزیره فرار کنند.
من تصمیم گرفتم به نیویورک بیایم، اما اول به منطقه لودرل دیل آمدم. متوجه شدم که شروع یک زندگی دوباره اینجا برام بسیار دشوار است، و خصوص بعد از حادثه مانند طوفان ماریا. ما همه اسناد خود از دست دادیم، کارت های تامین اجتماعی، تصدیق نامه تولد و همه اسناد دیگر. یکی از اعضای خانواده به من گفت که نیویورک جایی است که می توانم در او زندگی را از نو آغاز
Es Nueva Avión.
نیویورک شهر فرصت ها بود. همه دنیا ایده می فهمند و همه دلیل است که میگن به نیویورک خوش آمدیم.
Welcome to Nueva York.
بنابراین و نیویورک رفتم. من بسیار خوش شانس بودم. کسایی که در نیویورک بودن به من کمک کردن. اما من باید می فهمیدم که حال و احوال مادرم و باقی خانواده ایم چطور است. چون وقتی پورتوریکو را ترک کردم هیچ خبر از اونا نداشتم. اوضاع اونا را نمی فهمیدم. تا 4 الی 5 ماه بعدتر از مادرم، خواهرم، خواهرزادهایم و دیگه اعضای خانواده هیچ خبری نداشتم. در حالی که اینجا بودم یکی از عمدترین نگرانی های ما بود.
اما همه اونایی که در نیویورک با اونا آشنا شدم با من کمک کردن. من حمایت بدون قید شرط اونا را با خود داشتم. شغل به عنوان مدیر رسیدگی به دوسیه‌های پناهندگان پورتوریکی پیدا کردم و با تلاش فراوان کار کردم. کارم مراقبت از پناهندگان بود که از پورتوریکو آمده و در پناهگاه‌های اینجا زندگی می‌کردند. تنها دو ماه بعد از آمدنم با بدلیلی که قبلا تجربه رهبری را در سطح ملی داشتم این فرصت بزرگ به دست آورده بودم. اونا با کار ما در پورتوریکو آشنا بودند و به اشخاص مثل من که تجربه کمک و مردم داشتن نیاز داشتن. نهادی که ما برزنا کار میکنم اینجا در منطقه برونکس است و مردم اسپانیه تبار هستند.
گرچه ماجرین تانستن بعد از طوفان ماریا زندگی جدید در نیویورک آغاز کنن، اما نتانستن که از تبات طوفان‌های شدید به طور کامل فرار کنن. طوفان استوایی هنری که در ماه آگست سال 2021 شهر نیویورک را تکان داد، رکود 133 ساله میزان بارش باران را شکست.
تانتو کومو لا تورمنتا.
طوفان اخیر بسیاری از مناطق نیویورک و نیوجرسی را دچار سیلاب ساخت. درخت‌های بسیاری را به زمین انداخت و خسارات بسیار دیگری هم به جای گذاشت. این گونه حوادث فاجعه بار صرف نظر از اینکه چقدر کوچک هستند تأثیرات عمده بر ما می‌گذارند. زبای روی ناشی از طوفان پورتوریکو به اینجا آمدیم. ما همو مشکلات را تجربه میکنیم که کونه سربازان جنگ تجربه کرده بودند، یعنی اختلال روانی بعد از حوادث ناگوار. اما با اختلالات روانی ما مانند او بیماران توجه نمیشه. ما با مردم نیویورک و همچنان با مردمانی که در نیویورک زندگی نمی کنند بلکه در پورتوریکو و جای دیگر هستند میگم که ما باید سطح آگاهی مردم بالا ببریم و به این دلیل این کار انجام بدیم که شرایط و اوضاع تغییر کرده. اگر به این موضوع توجه نکرده و به مسئله تغییرات اقلیم تمرکز نکنیم، نسل‌های آینده نخواهد توانستن زیر یک درخت بنشینند و از سایه او لذت ببرند، چون شرایط اقلیم وقدر شدید خواهد بود که ما با کمبود آب مواجه خواهیم بود. اکنون زمان اوست که دست به کار شویم. بیا این وقت خود در خیال پردازی به هدر نتیم. تغییرات اقلیم یک واقعیت است. همه ای حوادث فاجعه بار وجود ای واقعیت ثابت می سازم.
این بود بود داشته های از فیلم های مستند صدای امریکا در این هفته. تا برنامه بعدی و فیلم مستند دیگر، شب و روز شما بخیر. سپاس از همراهیتان.
We'll be right back.